السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده په راپورونو کې وری چې د ولسمشر کرزی وایي تایید کړی چې شغلی کرزی په پټه له وسلوالو طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي د سیمې او نړۍ په خبرونو کې وری چې د پاکستان سره محکمې په بلوچستان ایالت کې د ډلیز وجنې د قبر د موندلو په اړه غونډه وکړه د ایران د بندي مخالف مشر مهدی کروبي زوی وایي چې پلار یې پر خپله عقیده او اصولو ټینګ ولاړ دی او له چارواکو څخه د بخښلو د غوښتنې کوم پلان نه لري تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه له صفی الله ستانک زیناوری
سلام د خبرونو سره ټکی د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیضی نیویارک ټایمز ته ویلي خغلی کرزی د ممکنه سولې تامین لپاره په پټه له طالب استاذ سره خبرې کړي او د ملي امنیت عمومي ریاست وی په کابل ښار کې له څو انتحاري حملو مخه نیولې ده اوس هم پوره خبرونه د افغانستان د جمهوری ریاست ویندوی ایمل فیضی تایید کړی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د یوې ممکنه سولې د تامین لپاره د طالبانو له استادو سره خبرې کړي ایمل فیضی نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي د پټي خبرې چې د رپورټونو له مخې د طالبانو په غوښتنه په اکتوبر کې پیل شوې وي دوامدار وي د رپورټونو له مخې دا خبرې د امریکا او یا نورو غربي چارواکو له حضور پرته ترسره شوې دي له طالبانو سره د خبرې په داسې حال کې شوې چې ولسمشر کرزی داسې پالیسۍ مخته کړې وي چې په واشنگتن کې د خپلو ملاتړو زړونه مات کړل په دې پالیسیو کې دا هم ده چې ولسمشر کرزی له امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون له لاسلیک څخه ډډه کړي واشنگتن خبرداري ورکړي کچيري دغه امنیتی او دفاعي سند جر تر جر لاسلیک نشي نو له افغانستانه به د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو لامل شي تم د امریکا ولسمشر براک اوباما هم د سېشنبه د خپل هیواد د دفاعي چارو له مشرانو سره په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي په تکلیف خبري وکړي د ملي امنیت عمومي ریاست وی په کابل ښار کې له څو انتحاري حملو مخه نیولې ده د دې ادارې لخوا نن په یو خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه حمله د حقانی شبکې لخوا پر انتخاباتي کمپاینونو پلان شوی وي په خبر پاڼه کې همدارنګه ویل شوی چې انفجاري مواد په دوو موټرو کې د کابل ښار له چهار اسیاب ولسوالۍ څخه ترلاسه شوی دي د ملي امنیت ریاست وی چې په دې اړه دوه نیول شوی کسانو اعتراف کړی چې په جنوبي وزیرستان کې روزل شوی دي د بشري حقوقو خپل کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو غواړي چې د خپل کمپاینونو پر مهال نورو ته سپکاوی ونه کړي د کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار نن ازادي رادیو ته ویل چې د جمهوری ریاست کاندیدان باید د انتخاباتي مبارزو پر مهال سالم سیالي وکړي په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان له یو ډول حیثیت څخه برخمن دي او د افغانستان د قوانینو له مخې هیڅوک د بل انسان د سپکاوی حق نه لري او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې په نږدې راتلونکي کې بعد د الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل شي امیر زی سنگین نن په کابل کې د سلام په نامه د 3G او GSM د خدماتي سیستمونو د پرانیست په غونډه کې ویل چې الکترونیکی تذکرې له مهمو لاستراړونو څخه دي
بل ډیر لویه او مهمه لاستراړونه او ابتکار زموږ الکترونیکی تذکره ده او موږ غواړو چې دا به په لاندو ورځو کې د ویش لړۍ پیل شي
تکل شوی چې د الکترونیکی تذکرو ویشل په افغانستان کې روان لمریز کال په لمړی کې پیل شوی وای خو د زینو تخنیکی ستونزو له امله دا لړۍ تر اوسه ځنډیدلې ده دا مهم کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به جنا قال کو زیوړند کی
تکل شوی چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مقدماتي خبرینن په اسلام آباد کې پیل شي د نن ورځې په خبرو کې بعد راتلونکو مذاکراتو لپاره یو طرحه یا نقشه برابر شي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیر اونۍ له پاکستاني طالبانو سره چې له 2000 کال راهیسې پر هیواد کې وسله والو مبارزه پیل کړې د مذاکرو په مقصد یو هیئت وټاکه یوازې د جنوري میاشت کې په پاکستان کې د طالبانو په حملو کې لسلو زیات کسان وژل شوي ول مولانا سمیع الحق چې د طالبانو د پلار په نامه شهرت لري د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی د نوموړي له خولې ویل شوي چې د سولې د عملیې د پیل لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند اساسي شرط دی مولانا سمیع الحق ویلي مذاکره کوونکي به له مقدماتي خبرو وروسته پریکړه وکړي چې د طالبانو له مشرتابه سره وویني د پاکستان سترې محکمې په بلوچستان کې د ډلهیزې وژنې د قبر د میندنې په اړه غونډه وکړه چارواکي وایي دا قبر د جنوري میاشت کې په خوزدار سیمه کې کشف او دیارلس مړي پکې موندل شوې دي بلوچستان وایي نور مړي هم په دغه ځای کې شته او وژل شوي کسان هغه بلوچستان دي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د ملت پالو بلوچو د پاڅون ضد کمپاین په جریان کې تختولي او وژلي دي پاکستاني چارواکو دا تورن رد کړی دي د خوزدار ولسوال وحید شاه د سترې محکمې غونډې ته وویل په قبر کې تر اوسه دوه مړي پیژندل شوي دي فعالانو د دغه قبر په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنو غږ کړی خو د پاکستان سترې محکمې مخکې له مخکې خپل تحقیقات پیل کړي دي د ایران د بندي مخالف مشر مهدی کروبي زوی وایي پلار یې په خپل عقیده او اصولو ټینګ ولاړ دی او له چارواکو څخه د بخښلو د غوښتنې کوم پلان نه لري تقی کروبي فردا راډیو ته وویل پلار یې په محکمه کې محاکمې ته تیار دی، خو غواړي چې محاکمه باید د خلکو په محضر کې جوړه شي. مهدی کروبی د یکشنبې په ورځ له یو امن کور څخه په تهران کې د هغه خپل اصلي کور ته انتقال شو. د کروبی زوی تحقیق کروبی وایي د پلار انتقال یو مثبت اقدام و، خو د ازادۍ په شرطونو کې کوم اساسي بدلون نه دی راغلی. د زیاته کړه ایراني چارواکو د دوی د کور انټرنیټ او ټلیفون قطع کړي دي. مهدی کروبی او بل سیاسي مخالف مشر میر حسین موسوی د 2018 کال فبروري له میاشتې راهیسې د حکومت پر ضد د مظاهرو د تنظیمولو په تور بندیان دي. په ایران کې د 2009 کال جمهوري ریاست انتخاباتو وروسته د حکومت پر ضد مظاهرې شوې وې. د عراق دفاع وزارت وایي د انبار ولایت په جګړو کې 50 تنه وسلوال وژل شوي. دوی وایي زیات شمېر وسلوال د رمادي ښار بهر له امنیتي ځواکونو سره نښتو کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې وژل شوي وسلوال د عراق او شام اسلامي دولت د ډلې غړي دي. د جنورۍ په لومړۍ نیټې د دغه ډلې وسلوالو د رمادي ښار په ځینو برخو او ګاونډي ښار فلوجه باندې واک ټینګ کړی و. د یکشنبې په شپه د عراق امنیتي ځواکونو په فلوجه ښار د توپونو ډزې وکړې او امنیتي ځواکونو وویل چې ډېر ژر به ځمکنۍ حملې هم وکړي. د عراق صدر اعظم نوري المالکي په فلوجه ښار باندې له یوې پراخې حملې څخه په شا شوی او غواړي د ستونزو په حل کې مذاکرو ته وخت ورکړي. روسي ډاډ ورکړی چې د سوریې حکومت به په راتلونکي میاشت کې له مخالفانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او دغه راز به د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په کار کې ژمن پاتې شي. دا څرګندونې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف نن په مسکو کې د سوریې د ملي ائتلاف له مشر احمد جربا سره له کتنې وروسته وکړې. د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو بل پړاو به د فبروري په 10 په جنوا کې پیل شي. د خبرو لومړی پړاو تېره اونۍ له کومې نتیجې پرته پای ته ورسېده. د کیمیاوي وسلو په اړه د روسیې د صدر اعظم مرستیال گنادی گاتیلوف وویل چې د سوریې حکومت به د مارچ تر لومړۍ نیټې پورې خپل ټول زهري مواد له هېواده وباسي. د اوکراین پارلمان نن خپله عادي غونډه پیل کړه او مخالفانو د جمهور رئیس د صلاحیتونو د کمولو په مقصد په اساسي قانون کې د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. مخالف مشر ویتالی کلسچنکو ویل وکیلانو ته په وینا کې وویل چې د هېواد د بحران د ختمولو په مقصد زیات کار ته اړتیا ده. د شخړو زیاته پړه د جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ پر ادارې واچوله او د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبرداری ورکړ. دا زموږ مکلفیت ده چې د خلکو اراده عملي کړو. دا زموږ مکلفیت ده چې خلکو ته غوږ شو. د ستونزې د حل یوه لاره دا ده چې په هېواد کې واک تقسیم شي او دا ځکه چې اوسنی حالت د واک د انحصار له امله رامنځته شوی دی. په پارلمان کې د واکمن ګوند مشر الکساندر یفریموف هغه راپورونه رد کړل چې وایي جمهور رئیس یانوکوویچ ممکن د هېواد د شخړو د ختمولو په مقصد د جمهوري ریاست او پارلمان لپاره له وخته مخکې انتخاباتو غږ وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاتون آشتن د اوکراین د شخړو د ختمولو د حلو ځلو په لړ کې نن کیف ته لاړه شي. او نړیوال روغتیایي سازمان خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د سرطان ناروغي په حیرانوونکي ډول د زیاتېدو په حال کې ده. دا سازمان وایي حکومتونه باید د سرطان له ناروغیو سره د مقابلې په مقصد د واکسینونو استعمال او د مخنیوي لپاره عامه پالیسۍ نورې هم ښې کړي، او دا ځکه چې دا ډول ناروغۍ یوازې په درملنې سره له منځه نه ځي. د فرانسې لخوا په نوو څېړنو کې ښودل شوی چې په 2012 کال کې په نړۍ کې د سرطان پیښې 14 میلیونو ته پورته شوي او په راتلونکو 2 لسیزو کې به 22 میلیونو ته ورسېږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. او اوس هم د افغانستان د څو خارونو د هوا حالات واوري.
دا هم پراتلونکو سلرویس ساتونکو کې د افغانستان د زنیو لویو خارونو د هوا حالات. پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 9.8 منفی او اسمان ریز او د باران د ورېدو اټکل. کندهار د تودوخې لوړه درجه 6.8 منفی 2 اسمان ریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه منفی 3.8 منفی 10 اسمان ریز او د باران اټکل. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه منفی 12.8 منفی 13 اسمان ریز او د باران اټکل. ورسته برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 15 لس اچټي یو اسمن ویز او د بارن اٹکل.
څلور بجې او 9 دقیقې سوې. راپورونه وایي چې ولسمشر حمید کرزی په پټه له وسلوالو طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. کارپوهان وایي افغان چارواکي او نړیوال دی په مطبوعاتو کې انتقادونه کم کړي.
خارجی قواو په ضد په افغانستان کې دغه اظهارات کوي چې هغه د دې وړ نه د نړیوالې ټولنې سره رئیس جمهور د افغانستان ناندری شروع کړي.
د انتخاباتو په اړه ځانګړي راپورونه هم لرو. اورئ چې په کمپاینونو کې د ښځو شمیر کم دی، د ښځو فعالان څه غوښتنه لري؟
ښځې تشویق کړي او هغوی ته زمینه برابره کړي چې هغوی د کمپاین په پروګرامونو کې فعاله برخه واخلي.
نور مسائل هم تیرو دو اونیس پروگرامونه په همدې خبرونه کې ووري. په اساسي او بشري حقوقو پروگرام کې دا مسله تړل سوی چې ولې خلک په ناشو وخت کېږي.
د جنگ وجه ده، د ناامنۍ وجه ده چې احتیاط نن په افغانستان کې هم په غټانو کې او هم په کوچنیانو کې لیدل کېږي.
د نورو مطالبو ترڅنګ د ازادي او اوریدونکو پروگرام په همدې خبرونه کې ووري. د جمهور رئیس حامد کرزی وایي تایید کړی چې شاغلی کرزی په پټه له وسلوالو طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. نیویارک ټایمز رسپانې په یوه مقاله کې ویلي جمهور رئیس کرزی هڅه کوي چې د خپل متحد امریکا له دخالت پرته له طالبانو سره د سولې موافقې ته کار وکړي. د دې مقالې جزئیات له فرشتې جلالزی څخه اوري چې په سټوډیو کې ده.
نیویارک ټایمز روسپانی پرته له دې چې د چا نوم واخلي، د سه شنبې په ورځ د افغان مغربي چارواکو په حواله وویل چې جمهور رئیس کرزی د خپلو متحدانو له خبرتیا پرته له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره هڅې پیل کړې. وروسته د شاغلي کرزی ویاند دا خبر تایید کړ. نیویارک ټایمز وایي د امریکا او غربي هیوادو له خبرتیا پرته داسې هڅې به د کابل او واشنګټن جنجالي شویو اړیکو ته یو بله ضربه ورکړي. رپورټونه وایي د شاغلي کرزی او د طالبانو د استازو ترمنځ پټ تماسونه د طالبانو په ابتکار د اکتوبر په میاشت ټینګ شوی او فایزی نیویارک ټایمز ته ویلي چې دا خبرې لا دوام لري. نیویارک ټایمز وایي د طالبانو لخوا د سولې د تماسونو لپاره اول پیغام تر لوی جرګې مخکې شاغلي کرزی ته رسیدلی او له هغه راهیسې د پیغامونو تبادله دوام لري. نیویارک ټایمز د افغان او غربي چارواکو په حواله وایي د طالبانو او جمهور رئیس کرزی ترمنځ د پټو تماسونو خبر د شاغلي کرزی په ځینو وروستیو خبرو او کارونو چې غربي متحدین یې په غوسه کړي رڼا اچولای شي. مثلا جمهور رئیس حامد کرزی د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په اړه مذاکرې وکړې خو له لاسلی کولو یې مخ اړولی او له زندانونو د وسلوالو طالبانو د لسهاو بندیانو په خوشي کېدو ټینګار کوي. نیویارک ټایمز وایي جمهور رئیس کرزی حتی په وروستیو کې یو لړ تحریف شوي اسناد یې هم خپاره کړل چې د شاغلي کرزی په فکر د امریکا له جنګي جنایتونو پرده پورته کړي. نیویارک ټایمز ورسپانې د جمهور رئیس کرزی او طالبانو ترمنځ په دې پټو مذاکرو د باخبرو کسانو په حواله ویلي چې دې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. خو ورسپانه وایي دا ګټه یې رسولې چې د امریکا او جمهور رئیس حامد کرزی ترمنځ پاتې اعتماد یې لا کمزوری کړی او د دواړو هیوادو ترمنځ جنجالي روابط یې لا پیچلي کړي دي. نیویارک ټایمز د امریکا په کانګرس کې اوس د افغانستان د جګړې ملاتړ په شدت راکم سوی. په واشنگټن کې یو شمېر چارواکي حتی اوس په دې کې هم شک لري چې د جمهور رئیس حامد کرزی له ادارې او یا تر انتخاباتو وروسته له نوي حکومت سره به په ډېره ټیټه کچه هم د امنیتي همکاریو لپاره علاقمندي موجوده وي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر کرزی له وسلوالو طالبانو سره په پټه ځینې تماسونه اټینګ کړي دي. د ولسمشر ویان ویلي چې دغه تماسونه په اکتوبر میاشت کې پیل سوي دي خو تر اوسه پورې جمهوري ریاست په دې اړه څه نه دي ویلي. هڅه کوو چې د ځینو کارپوهانو سره دا مسله مطرح کړو. ځینې کتونکي وایي افغان چارواکي او نړیواله ټولنه باید د مطبوعاتو د لارې پر یو بل انتقادونه ونه کړي بلکې د امنیتي او دفاعي تړون پر سر دی په مستقیم ډول په خپلو کې خبرې وکړي. د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لا هم لاسلیک شوی نه دی او افغان چارواکي په دې برخه کې خپل شرایط لري. ولسمشر کرزی ویلي دی چې چیرې امریکا د افغانستان شرایط ونومونی کابل به دغه تړون ورسره لاسلیک نه کړي. مخکې مو په راپور کې واوریدل چې ولسمشر کرزی له وسلوالو طالبانو سره په پټه تماسونه ټینګ کړي دي. د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیزی نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې دغه تماسونه په اکتوبر میاشت کې پیل سوي دي. د ولسی جرګې استازی صالح محمد صالح له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. صالح صاحب، ستاسو په نظر ولې له وسلوالو طالبانو سره په پټه تماسونه ټینګ سوي دي؟
شک نشته چې د افغانستان ولس سولې ته ضرورت لري او ډېر اوږد او طولاني جنګ په افغانستان کې تیر شو او روان دی او د سولې دپاره هڅې شوي دي، څه په پټه څه په ښکاره، حتی کمیسیونونه او شوراګانې عادي ورته جوړې شوي دي. خو زه فکر کوم چې ښه خبره دا ده چې د ځینې د جرګو مرکو اصول هم دا وي چې څومره سړی کولی شي پټې خبرې وکړي چې آخره کې بیا هغه نتایج او نتیجې ته بیا ولس ته وړاندې کړي. که چېرې اول سر نه خبرې په ښکاره وي د جرګو اصول داسې وي چې هغه اکثره هغه جرګې به د هغه راز افشا کېږي او هغه مشکلات ایجادېږي، هغه نتیجې ته نه رسېږي. نو زه فکر کوم که چېرې پټې خبرې هم کېږي یا ښکاره خبرې کېږي، دا د افغانستان ولس لپاره یو ښه زیری ده چې سوله په افغانستان کې قانون شي او سوله راشي.
بلې سره، په داسې حال کې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د ځینو مسایلو له کابله اړیکې په دې وروستیو کې کړکېچنې شوې دي، څه فکر کوي که د امریکا او نړیوالې ټولنې له موافقې پرته دغه ډول د سولې هڅې کېږي څه نتیجه به ورکړي؟
زه فکر کوم چې څنګه امریکا یا دنیاوال په افغانستان کې حضور یې شتون ډېر ضرور دی. دغه شان ته د دې په امنیت پر راوستلو کې هم دا ډېر ښه رول لوبولی شي، او که د دې خوښه نه وي زه فکر کوم چې نه یوازې په افغانستان کې، په منطقه کې هم امنیت نشي راتلی. خو ښه خبره دا ده چې سول د راتګ دنیاوال هم د سولې نه ملاتړ کړی د پروسې نه، او نږدې منطقې هم کړی. که چیرې دغه خبرې نتیجه ورکوي نو ښه خبره داده چې دنیاوالو سره هم شریک شي، د افغانستان ولس سره شریک شي، نتایج به ښه وي.
ډېره مننه د افغانستان د ولسي جرګې استازی حاجي سالی محمد سالی و چې له طالبانو سره د افغان حکومت د پټو تماسونو په اړه راسره خبرې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ځینې کتونکو وایي افغان چارواکي او نړیواله ټولنه باید د مطبوعاتو د لارې پر یو بل باندې انتقادونه ونه کړي، بلکې د امنیتي او دفاعي تړون پر سر دې په مستقیم ډول خبرې وکړي. دوی دواړو خواو ته سپارښتنه کوي چې د امنیتي او دفاعي تنت په اړه رامنځته شوې ستونزې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. نور معلومات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات باید پر یو بل انتقادونه ونه کړي، بلکې د امنیتي او دفاعي تړون په اړه پیدا شوې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دوی وایي هغه ستونزې چې دواړه لوري په خپلو منځونو کې د امنیتي او دفاعي تړون په حق لري، په خو هم په نړۍ کې موجود وي، خو ټولې د مذاکراتو او ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې حل شوې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر سپایي وایي چې هم افغانان د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري، او هم نړیوال د ځان د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کېدل د ځان په ګټه بولي. هغه د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د امریکې سره خصوصا او یا د خارجانو قواو خارجي قواو په ضد په افغانستان کې برالاو د رسنیو سره او دوه سره دغه اظهارات کوي چې هغه د دې وړ نه ده چې نړیوال ټولنې سره رئیس جمهور د افغانستان په دې سطح باندې ناندری شروع کی او بول باندې تومتونه ولګی.
بلخوا د وساورس پانه مسؤل مدیر او د سیاسي چارو کارپوه زبر شفیقی وایي چې نړیواله ټولنه په ګډه پر خاغلی کرزی فشار اوړي ترڅو امنیتی او دفاعي تړون ژر لاسلیک کړي.
خو یو تریخ واقعیت هم دغه دی، دا ټول په افغان دولت باندې فشارونه دي. امریکا یو انتقاد پرې کوي، د انګلستان نه بل ځای، د اروپایي اتحادیې بل ځای، د ناتو نه بل ځای. یعنې دا خبرې ټولې سره تړلې دي. نړیواله ټولنه په دې ځای کې د امریکا تر قمانډه لاندې ده، همدغه مشترک فشار دی.
افغان ولسمشر څو ورځې وړاندې برتانوي ورځپاڼې ټلیګراف ته ویلي، په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور یې هیڅ راز ښېګڼه نه ده لیدلې. ښاغلي کرزی ویلي و چې امریکایان د ده په ګټه نه، بلکې د ده پر ضد کار کوي. بلې برتانوي خپرونې سنډي ټایم سره په مرکه کې افغان ولسمشر حامد کرزی طالبان وروڼه او امریکایان خپل سیالان بللي دي. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن د حامد کرزی د څرګندونو په غبرګون کې د بي بي سي له نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ویلي، د افغان ولسمشر دغه څرګندونې له اور سره لوبې کول دي.
While we do believe the Afghan security forces
موږ په دې عقیده یو، په داسې حال کې چې افغان امنیتی ځواکونه به دا وړتیا ولري چې په افغانستان کې بشپړ امنیتی مسولیتونه واخلي، دا باور هم لرو چې دوی به روانو روزنو او مرستو ته اړتیا ولري. بل شی دا دی چې موږ به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې نه یو. دا په سخته وي چې افغان امنیتی ځواکونه ته مالی سرچینې برابرې کړو. که دا کار ونه شي، افغان حکومت نشي کولای د افغان امنیتی ځواکونو معاشونه ورکړي. دا به د افغانستان لپاره یو لوی چیلنج وي.
That would be a major challenge for Afghanistan.
په دې وروستیو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د نه لاسلیک کولو پر سر اړیکې خړې پړې شوې دي. ولسمشر کرزای وایي چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون به هغه وخت لاسلیک کړي چې د ده د حکومت وړاندې شوي شرطونه ومني. خو امریکایي چارواکي د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون پر ژر لاسلیک کېدو ټینګار کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې امنیتي او دفاعي تړون په څو میاشتو کې نه، بلکې که باید په اونۍ کې لاسلیک شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
ستړي انتخاباتي هلې ځلې له ازادۍ رادیو څخه د 1993 کال د انتخاباتو په اړه راپورونه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست له کاندیدانو غواړي څو د خپلو کمپاینونو پر مهال اصول مراعات او د نورو کسانو سپکاوی ونه کړي. نور حال د جمیلې ظریف پر رپورټ کې.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست له کاندیدانو غواړي څو د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال چاته قومي، مذهبي او جنسيتي سپکاوی ونه کړي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبه ورځ ازادي رادیو سره په مرکه کې ټینګار وکړ چې کاندیدان باید د بشري حقوقو په برخه کې د انساني کرامت ساتلو یو بیلګه وي. هغه وویل چې د جمهوریت ریاست کاندیدان باید د انتخاباتي مبارزو پر مهال له سالم رقابت نه کار واخلي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا په دې باندې تاکید کوي دا کاندیدان په مشخصو ټکو کې د بشري حقوقو په مسایلو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه قانوني موقف په اړه باندې خپل مشخصه طرح ولري. موږ دا هم غواړو چې دغه دوره ډیره سالمه وي، د شخصي طرفګرۍ څخه تخریب او د اشخاصو چې په دغه رقابت کې رامنځته کې داغې نه پرهیز وکړي خپل اول د بشري حقوقو یو نمونه وشي.
رفیع الله بیدار وایي د کاندیدانو ترمنځ سالم رقابت کولای شي د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت مثبت اغیز وکړي. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل خبر پڼه کې هم د جمهوریت ریاست له کاندیدانو غوښتي څو له خپل مالي امکاناتونو د خلکو د رایې د راټولولو په هدف په غیر قانوني توګه کار ونه خلی. په خبر پڼه کې راغلي چې کاندیدان د یوازې په خپل هوغو ژمنو ټینګار وکړي چې وروستۍ عملي کړی شي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون همداراز له اړوندو انتخاباتي ادارو غوښتي څو انتخاباتو پورې د تړلو مسایلو په برخه کې بې طرفه پاتې شي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د دوی لخوا له ټولو کاندیدانو سره یو ډول چلند کیږي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې هر انسان ته سپکاوی د افغانستان د قوانینو له مخې جرم ګڼل کیږي.
هیڅ کس حق نه لري کرامت انساني،
هیڅ څوک حق نه لري چې د یو بل انسان انساني کرامت تر پوښتنې لاندې راولي او هغوی ته سپکاوی وکړي. دا کار په خپل د افغانستان د قوانینو له مخې جرم دی او هغه کس چې سپکاوی کیږي د قانون له مخې حق لري چې افغانستان عدلی او قضایی ارگانونو تا شکایت وکړي او له هغوی سره د قانون لمخې چلند وشي.
مطابق احکام قانون هم باید ما برخورد شود.
نادر موسینی د جمهوریت ریاست له کاندیدانو وغوښتل څو د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال سالم رقابت وکړي. هغه وویل چې تر دې مهاله له دوی سره د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال د کومې سرغړونې په اړه رسمي شکایت نه دی ثبت شوی، خو هغه وایي چې د ځینو سرغړونو په هکله ځینې رپورټونه وندښنې په شفافي توګه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره مطرح شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت ریاست انتخاباتي کمپاینونه د سلواغي په 13مه نیټه پایل او دوه میاشتې به دوام وکړي.
په اصل کې چې د افغانستان د راتلونکو ولسمشري انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاینونو له رسمي پیلېدو درې ورځې تیریږي، خو ویل کېږي چې ښځې د نارینه وو په نسبت د کمپاینونو مرکزونو ته کمی زی. حمیدې هارون عثمان پر دې مسلې رپورټ را لېږلې.
یو شمیر ښځې وایي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو د کاندیدانو د کمپاینونو په مرکزونو کې د ښځو حضور لږ تر سترګو کیږي. د کابل په ښار کې د یوه کاندید د انتخاباتي کمپاین مرکز ته ولاړو. د نوي ښار په ساحه کې دغه مرکز کې د نارینهوو د کتار په وروستۍ برخه کې د 40 نارینهوو تر شا 15 کسان جونې ولاړې وي تر څو د انتخاباتي کمپاین مرکز ته وردنه نشي. جمیله اسمت زاده هم په دې ډله کې ولاړه وه. هغه وایي چې باید د افغانستان په راتلونکي سیاسي بهیر کې ښځې هم د نارینه وو په څیر پراخه برخه واخلي.
بله بله حتماً خانم‌ها باید سهم بگیرن به خاطر
که هو باید خزی حتماً برخه واخلی، ځکه د ښاغلی کرزی په تیرو دورو کې مو ولیدل چې خزو یوازې په سمبولیک ډول په قدرت کې حضور درلود. زه غواړم وروسته تر دې خزی ډیری فعالې وي، سول خپل حقونو دفاع وکړي او ځواک په سمبولیک او نمایشي ډول نه بلکې د استعداد او لیاقت له مخې ونیسي.
خود حق او عدالت د ګوند مرستیال او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د یو کاندید د رسنیو د دفتر مسؤوله عزیتا رفعت وایي چې په کابل ښار کې د هر کاندید د کمپاین په مرکزی دفتر کې د ښځو کمیټې فعالیت کوي چې په ولایتي سطحه هم ښځې په دغو مرکزونو کې د کاندیدانو د کمپاین چارې تر سره کوي. خود دې په خبره په ولایتونو کې ډېرې دغه ښځې نالوستې او د سیمو په کچه بانفوزه مېرمنې ګڼل کیږي. عزیتا رفعت په دې باور ده چې د انتخاباتو د کمپاینونو په دفترونو کې د ښځو او نارینه وو د جنسیتي توپیر د له منځه وړلو هڅې شوي، ځکه د دې په خبره دواړه د کمپاین او رایې ورکولو یو ډول حق لري.
د خصه چې تاسو خبر یاست متاسفانه په افغانستان کې امنیت خپل یو ستر بحران دی. دلته د پسند کې جوی مشکلات شته. د پسند کې متاسفانه هغه رسوم او اناناس چې زموږ په جامعې کې اوس شته چې شزو ته دومره وند نه ورکړو کېږي چې دوی راشي خپل اساسي حقوق ته لاسرسي پیدا کړي. دا یو ستر مشکلات دی. خو زما په فکر د افغانستان شزې دومره دې ستیشه رسیدلې دي چې اوس پوهېږي چې باید که دوی غواړي چې خپل سرنوشت او خپل لاترون کې ژوند سم کړي نو باید دغسې ملي پروسه کې باید سم وند واخلي. واخلي او خپل هغه اساسي حقوق دي د ملي پروسې لرنه تضمین کړي.
کته هم اوسمهال افغان میرمن زنونه د ټولنې نیمایي برخه ګڼي، خو د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي په دې باور ده چې په انتخاباتي کمپاینونو کې امنیت او ځینې نورې مسلې ښځو ته ستر ګواښ دی.
زه فکر کوم هغه عمده مشکلات په کمپاینونو کې د ښځو عدم اشتراک یا مشارکت په کاندیدانو په برنامه او د کاندیدانو په کمپاینونو کې ده. هغه لامل دا ده چې ښځې دسترسي او امکانات نه لري چې په کمپاینونو کې لاړ شي. فامیلي ستونزې شته، اجتماعي ستونزې شته، امنیتي مشکلات شته. ښځو ته باید لومړیتوب ورکړي، نه یوازې په خپل پروګرامونو کې او په خپل کمپاینی شعارونو کې. ښځو دپاره باید خاصه پروګرامونه ولري، بلکې باید په خپل کمپاینونو کې هم ښځې تشویق کړي او هغوی ته زمینه برابره کړي چې هغوی د کمپاین په پروګرامونو کې فعاله برخه واخلي.
له نورو سربیره اوسمهال په افغانستان کې په کورنیو کې د نارینه واکمني، د ښځو د سواد د سطحې ټیټوالی، د ښځو اقتصادي کمزوري او امنیت د هغو ستونزو یوه برخه ده چې په انتخاباتي کمپاینونو کې د ښځو ستونزې ګڼل کیږي. دغه راز ځینې دودونه هم په دغه ډول غونډو او ناستو کې د ښځو د پراخ حضور د مخنیوي عمده لاملونه بلل کیږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو زنګړی مرکه.
سولا خل لکه د سويچ په نه دای چې مثلا د باک سويچ پیچي
د ځل هدايات امینر سلا سره د چهارشنبه د سلور بجو په خبرونه کې او د پنځشنبه د اتو بجو په خبرونه کې مهیروي.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د پاکستانی او د پاکستانی دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیلیدونکو خبرې اترې یو ځل بیا یو مبهم پړاو ته ننوتی او شایي مثبتې نتیجې ونه لري. دوی د څرګندونې په داسال کې کوي چې پرون د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ جمعیت علماء اسلام ګوند د طالبانو لخوا له حکومت سره د مذاکراتو لپاره په ټاکل شوې کمیټه کې له ګډون څخه انکار وکړ او پر طالبانو غږ وکړ چې دې کار ته دي د خپل دلې لمنځه استازي وټاکي. تفصیل له پېښور د ازادي رادیو د خبريال پرپټ کې.
د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ پیلیدونکو مذاکرات مفهم پړاو ته نوتی او خای مثبت پایلې ونه لري. دوی دا سرګندونې په داسې وخت کې کړي چې وسلوالو پاکستانی طالبانو د یک شنبه پر ورځ حکومت سره د مذاکراتو لپاره رسمان د یوې 15 کسیزې کمیټې اعلان وکړ. په دغه کمیټې کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان او د دې هیواد د جمعیت علما اسلام ګوند د مشر مولانا سمیع الحق په ګډون د 15 کسانو نمونه شامل دي. خو د تحریک انصاف ګوند مرکزی کمیټې د دوشنبه پر ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې د پاکستانی طالبانو په کمیټه کې د عمران خان غړیتوب ونه مانه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې دوی د خبرو اترو لپاره د خپلې ډلې له منځه کسان وټاکي. د راپور نل مخې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت علما اسلام ګوند هم د طالبانو په کمیټه کې د خپل غړي مفتي کفایت الله غړي توپ لغو اعلان کړ. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوزي بریګیډر محمود شال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو لخوا ټاکل شوې کمیټه د هغوی استازیتوب نشي کولای ځکه دوی د پاکستان د پارلمان غړي دي او په حکومت کې برخه لري.
چیاری خپل کمیټه کې عمران خان، سمیع الحق، مفتي کفایت الله او پروفیسر ابراهیم دا ټول چې کوم دی دا زموږ د پارلیمنت حساب دي چې وی دي او سوال دا پیدا کیږي چې د طالبانو شاته داخل کو د طالبانو چې سونه په پاکستان کې قتل عام کړي دا وی موارد دي او د دې په طالبانو باندې سونه کنټرول دي. زموږ خل د طالبانو د طرف نه هم یو قسم سیاست دغه شوی دی اوس به کتی شي دې نه سویږي.
محمود شاه زیاته کړه د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو کامیابی او بریا به هغه مهال څرګند شي کله چې دواړه لوري خپلې غوښتنې رامنځته کړي. د سیاسي او افغان چارو کارپوه یقین یوسف زه هم په دې باور دی چې د پاکستانی طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې به کومې مثبتې پایلې ونه لري. دی وایي وسلوال طالبان په سیمه کې د خپل خوخ نظام رامنځته کول غواړي چې هغه د افغانستان او پاکستان د اساسي قانون پر خلاف کار دی.
دا یو لاحقانه یو پروسس دی ځکه چې دلته کې د طالبانو اهداف چې دي هغه ډېر واضح دي. هغه په دې علاقه کې په دې ریجن کې یو نظام راوستل غواړي او دغه نظام راتګ یا دغه کامیابی چې دنو هغه د پاکستان یا د افغانستان په موجوده آئینی سیټ اپ کې خو سره په دې کې ممکنه نه ده تر څو پورې چې دغه اهداف زموږ په ذهن کې نه دي. دغه وخت پورې د دې خبرې امکان ډېر زیات کم دی چې طالبانو د شخړې ډېر تر هغه غري چې د کوم ایشوز پاکستان افغانستان تر تخ دا به د مذاکراتو د لارې حل شي.
نوموړی همداراز وایي په پاکستان او افغانستان کې بل وسلوالو طالبانو سره هغه مهال مذاکرات کامیاب او مثبتې نتیجې ولري چې وسلوال د دې هیوادونو اساسي قانون ومني. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیرې چهارشنبه په ورځ د دې هیواد پارلمان ته د خبرو پر مهال وسلوالو پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړ او د همدې موخې لپاره د یوې څلور کسیزې کمیټې اعلان هم وکړ.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له جانه قال کوزین اوري.
د جمهور رئیس حامد کرزی ویان تایید کړ چې جمهور رئیس کرزی په پټه له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. نیویارک ټایمز رسپانډر په یو مقاله کې ویلي جمهور رئیس کرزی هڅه کوي د امریکا له دخالت پرته له طالبانو سره د سولې موافقه ته کار وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جمهور رئیس له کاندیدانو غوښتي چې د خپلو کمپاینونو پر مهال اصول باید مراعات کړي او د نورو کسانو سپکاوی ونه کړي. ټاکل شوی چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مقدماتي خبرې نن په اسلام آباد کې پیل شي. د نن ورځې په خبرو کې به د راتلونکو مذاکرو لپاره یو طرحه یا نقشه برابر شي. د پاکستان سترې محکمې په بلوچستان کې د لیزي وژنې د قبر د میندنې په اړه غونډه وکړه. چارواکي وایي دا قبر د جنوري میاشت کې په خوزدار سیمه کې کشف او دیارلس مړي پکې موندل شوي دي. د ایران د بندي مخالف مشر مهدي کروبي زوی وایي پلار یې په خپلې عقیدې او اصولو ټینګ ولاړ دی او له چارواکو څخه د بخلو د غوښتنې کوم پلان نه لري. د عراق دفاع وزارت وایي د انبار ولایت په جګړو کې 50 تنه وسلوال وژل شوي. دوی وایي زیات شمېر وسلوال د رمادي ښار بهر له امنیتي ځواکونو سره نښتو کې وژل شوي دي. روسیې ډار ورکړ چې د سوریې حکومت به په راتلونکي میاشت کې له مخالفانو سره د سولې په خبرو کې ګډون وکړي او دغه راز به د کیمیاوي وسلو د لرې کولو په کار کې ژمن پاتې شي. د اوکراین پارلمان نن خپل عادي غونډه وکړه او مخالفانو د جمهور رئیس د صلاحیتونو د کمولو په مقصد په اساسي قانون کې د تعدیلاتو غوښتنه وکړه. او نړیوال روغتیا سازمان خبرداری ورکړ چې په نړۍ کې د سرطان ناروغي په حیرانوونکي ډول د زیاتېدو په حال کې ده.
د مهمو خبرونو سرخطونه مله ازادي رادیو څخه واوریدل. د خبرونی په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. اساسي او بشري حقونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي بشري حقوقو خبرونې ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په مخدره موادو باندې د کوچنیانو د روږدي کېدو په لاملونو او حلارو غږیږو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمه ایز دفتر د کوچنیانو د حقوقو د ملاتړ څانګې مرستیاله اغلی عفیفه معروف را سره میلمه ده.
زه هم خپل سلامونه استاد د رادیو په واسطه ټول ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
په افغانستان کې په مخدره موادو باندې لوړ عمر لرونکي روږدي کسان په احتیاط باندې د روږدي دو عمده لاملونه بیکاری، کډوالي یا نور ستونزې بولي. مګر د دې ترڅنګ واړه ماشومان هم شته چې په مخدره موادو اخته دي یا مخدره مواد کاروي. کراته وایي چې ماشومان ولې مخدره موادو ته مخه کوي؟
نشه یا احتیاط هغه آلت دی چې د مخدره موادو د مکرر د استعمال په وجه باندې وجود ورسره عادت کیږي او په نشه یي توکو باندې روږد کیږي. په نور مملکت که هم مشتدی خو په افغانستان کې د جنگ وجده ده، نه امنه وجده چې احتیاط نن په افغانستان کې هم په غټانو کې او هم په کوچنیانو کې لیدل کیږي. لاملونه ډیر دي. مثلا کډوالۍ یو لامل د دې چې د خپل ځای د خپل کلی څخه کوچنیان او غټان مجبور کیږي د امنه له وجې نه چې بل ځای ته لاړ شي. او هلته خارونه وي، دوی د خارونه په فرهنګ باندې په کړو وړو په کار باندې بلد نه وي، یا دا چې دوی د خپل کلی د خپل وطن څخه بې ځای کیږي بل خارتزی ولو چې پمداغه افغانستان کې دوی خارونه ترزی هلته مجبور کیږي چې کار وکړي. نه پیژندل خلکو سره اړیکه باید وساتي. ډیر مهم عمل آسان لاسرسي مخدره مواد ته دي چې په افغانستان کې ته هر سنه هغه شی چې ډیر ضرب سوق پیدا کولی شي هغه مخدره مواد چې په هر کوڅه کې په هر بازار کې او خصوصا وزارت دفاع مخامخ کوڅو ته چې فکر کوم چې 300 متر یا 1 کیلومتر هم فاصله نه راځي دلته هم خرڅول کیږي او ام استعمالیږي. د کورنۍ نه آگاهي هم کیدای سي چې مشمن په نشي توګو باندې روکتي. د کورنۍ د مشرانو اتحاد دی په کوم کورنۍ کې چې مور پلار یا پلارونه په نشي توګو باندې روک دوی، نو دغه اولادونه هم خامخا دغه نه اغیزمن کیږي. په اول سر کې دغه د دود نه اغیزمن کیږي، او شاید په راوړل او انتقال کې هم دغه مشمن چون پلار ته راوړل کیږي یا کا ته راوړل کیږي رول ولري. په همدې توګه چې نشي مواد سره دوی تماس پیدا کوي او رابطه ورسره پیدا کوي په اخیستلو کې، په استعمال کې، په هغه کې، نو دوی په نشي مواد باندې اخته کیږي. او بل لامل دا دی د قانون ناکافي تطبیق دی یا نه تطبیق دی، چې کوم وخت چې مخدره مواد په قاچاقبرو یا کروندګرو دا مواد کری یا قاچاق کوي یا بازار ته راوځي، نو هغه اول خو نه نیول کیږي، او که ونیول هم شي لکه څنګه چې په نور موارد کې قانون نه پلي کیږي زیات، نو په مخدره مواد باندې ډیر کم قانون پلي کیږي. او هغه مشران قاچاقبر چې دی هغوی د دولت د ډیر مهمو خلکو سره اړیکې لري، او په دې وجه باندې دوی ته څوک څه نشي ویلی.
د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې د چارواکو مسؤلیت څه دی؟ دوی تر کومه خپل مسؤلیت سرته رسولی؟
بله، د مخدره موادو د مخنیوي په هکله حکومت په اول سر کې باید دا اراده ولري، دا ټینګه اراده باید ځان ته پیدا کړي، استراتیژي ورته جوړ کړي، او شروع وکړي چې څنګه باید د دغه نشونې یا بد پدیدې په مقابل کې مبارزه وکړي. نو دوی تر څو چې اراده ونه لري د نشي توکو له منځه وړلو لپاره نشي کولای چې یو اقدام وکړي. او په داسې وروستیو کالو کې چې تقریبا سلویخت مملکت د افغانستان سره مالی او معنوي کومکونه مرسته کوله، نو دا ډیر ښه چانس و، ډیر ښه وخت و چې افغانان باید د دوی څخه په ګټه اخیستلو سره نشي توکو په مقابل کې کار کړی و او پر ضد مبارزه کړی و. خو بدبختانه چې چون کار اهل کار ته نه وسپارل شوی او نه پوهېدل چې څه رقم کار وکړي په دغه حکله، نو فکر کوم چې کار نه دی شوی، او که شوی وي د دې په عوض چې دغه پدیده کمه کې زیات شوی ده. او همدارنګه حکومت باید قانون پلی کړي، یعنی هغه خلک چې د مخدره موادو په رانیول او پرولرو باندې اخته دي هغه خلک ونیسي، بند پې وباسي، او دوی ته جزا ورکړي، سوچ نور خلک عبرت وکړي او دا کار بیا تکرار ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په خود شهر کابل کې چې موږ وایي چې 1 میلیون نفر ته 1 میلیون نه زیات اخته خلک په کابل کې وجود لري، د دوی هغه ځایونه محلات چې دوی پکې اوسېږي ټولو ته معلوم دی چې کورسنګي خواته پل سوخته ورته وایي یا د وزارت دفاع مخامخه دا ځایونه دي چې خرڅېږي. فکر کوم چې که 1 میلیون خلک د ورځې 1 ګرام وسکي، نو 1 میلیون ګرام هیروین یا پوډر راوړل کابل ښار ته د اسانه کار نه دی. خو څنګه حکومت نشي کولای چې دا خلک ونیسي او قانون منګولې ته وسپاري چې خپل جزا وویني؟ فکر کوم چې تر اوسه لږ کار کړی دی، او موږ هیله من یو چې پس د دې نه چون د افغانستان خلک په دې باندې ذلیل کیږي، د منځ ځي هغه توانایي او قدرت د کاري د لاسه ورکوي، نو دولت باید د مخدره موادو مخنیوي وکړي.
بله، ډیره مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او سیوالنده وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وګ در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ نور چې موږ د وګړو باندې بس
پلی سي فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
بیا هم خراغلی، لکه څنګه چې تاسو هم د بشري حقوقو کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کوي، څنګه کېدای شي چې واړه ماشومان له مخدره موادو څخه وژغورل شي؟ یعنی حل لارې څه دي؟
ډیر ښه سوال دی. په دې اکله باید ووایي په اول سر کې باید کورنۍ پاملرنه وکړي، او کورنۍ ته باید آگاهي ورکړل شي د میډیا د طرفه، د خود وزارت مواد مخدره له خوا، چې محترم کورنۍ خويندې ورونه او ټول مشران د کوچنیانو په حق له باید پام
ملری چې دوی باید بې ځای ونه ګرځي او دوی د کور باید ډیر وخت لري ونه وسی سوچ د دوی کوشنن په نشې توګه روک نسی او ک خپل اولادونه وضعیت بل رقم ګوري باید سم دستی ته پوښتنه وکي او لامل پیدا کړي چې ولی څنګه دي بل لاره تعلیم او تربیه ده ک ګران کورنۍ ټول خپل اولادونه په تعلیم تربیه باندې اخته کی یعنی مکتب ته بوزي شامل کی الته روزمره اولی وخت چې د ما اولاد مکتب ته ځي کنه زی د چا سره ګرځي د سره کم خلکو ته سره ګرځي ته مکتب ته لار پورې چرسیږي څوک ور سره وي یعنی دا هغه مسائل چې کورنۍ باید په نظر کې ونیسي او کله چې ماشومان صرف ته نه وتل او شوق په تعلیم تربیه باندې راغله له مزایا باندې وپویدل مشران ځان سره مقایسه کوي چې هغه خلک چې تعلیم تربیه کړی دي مشران او غوی سره کم خلک دي او هغه خلک چې تعلیم تربیه نه ورسته پاتې دي او غوی ژوند سره کم وي نو خود په خود دا کوچنیان د تعلیم تربیه سره علاقه من کیږي او د نشې مواد سره هم لري پاتې کیږي بیا هم د ټولنې ټول وګړي په دې حق له باید احساس مسؤلیت وکړي او کوم ځای کې چې ویني چې کوچنیان اته په ټوک باندې یا په خطا باندې سیګریټ سکوي هغه ته نصیحت وکړي د هغوی مخنیوي وکړي سوچ د ټولنې ټول غړي فعال نشي د دې پدیدې لمنځه وړل یو ناشونی کار دی خو بیا هم تعلیم تربیه او سالم مصرفیتونه چې ځوانانو ته خصوصا نوې ځوانانو ته د پاره باید سپورتي ټیمونه موجود وي دوی د پاره اسانتیاوي وي جلب او جذب سپورت کې چمندونه یا پارکونه داسې ځایونه چې دوی خپل وخت په یو نورمال فضا کې تیر کړي او همدارنګه درسي رقابتونه باید منځته راشي مسابقات منځته راشي پرنګرنګ توګه لکه څنګه چې نور نړۍ خپل ځوانانو باندې سرمایه گذاري کوي دوی ته سالم مصرفیتونه پیدا کوي د افغانستان دولت هم باید دغه اراده ولري او د ځوانانو لپاره ډیر زیات توجه وکړي سوچ دوی پر راتلونکي کې نشې توک باندې روک نشي
بل ډیر مننه کوم اغلی معروف صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په خبرونه کې مرسته راګډون وکړ قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه چې تر پای مرسته ملتیا وکړه دغه خبرونه تاسو په هر یونی کې د دوشنبه په ورځ لغرمې مخ کې او د سه شنبه په ورځ لغرمې ورسته په ټول افغانستان کې په مندنې صفه 1208 نوي او په لوی خرونو کې په اف ام 3.15 او ریټر بلی خبرونه مو الله مالچو
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو په دې پروګرام کې اوریدونکو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړون د ناامنۍ پر زیاتېدو اداري فساد د خپل سر وسلولو د فعالیتونو او نور مسایلو په اړه په خپل ټلیفوني پیغامونو کې خبري کړې دي تاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام پیلو دا اونۍ هم زیات وخت تاسو ټلیفوني پیغامونو ته ورکړ شوی خو تاسو نور په سلګونه ټلیفوني پیغامونه هم را رسیدلی دي چې په وار سره به په دې پروګرام کې خبريږي او د امکان تر حد به له چارواکو سره تاسو پر جدي ستونزو خبرې کوو تاسو پیغامونه به وورو زه د کندر
صلاح د سپټم حسیم ما دا نظر دی چې ولسمشر حمید کرزی سره چې دا څوارلسم میلادي کال دی صحیح کال دی او دا چې کولای شي چې د یوې خوا پښتو کې متل دی د یوې خوا غار شو د بلې خوا پران شو اوس آباد نه وای نو ولسمشر کولای شو چې حکومت یې صحیح توګه ترسره کړی وای نه به جنګ وای نه به لانجې وای
زه د ولایت روزګان ځوان ولسوالۍ څخه خبر کوم ما سار ربین ولې ول روزګان په ولایت کې ټول د انتخابات او مرکزونه په همکارۍ دي او د زموږ ولسوالۍ کې بزاد ده نو دا د دې ولایت مربوط نه ده که څنګه کدي چې خو زه چې یم دغه بازار یم او سار ما څنګه زم تر اجل هیڅ مرکز نه ترني سلسوي نو دا څنګه دی اعلانو نه کیته کنده ته غونډه کوي ولا نه ټولې دا اعلانو نه کیته اعلان سره چې موږ پر روزګان کې ټول انتخاباتي مرکزونه په حل کړی دي نو دا ولسوالۍ خو هیڅ نه کوم نه راغلی
زه د هلمند ولایت خبره کوم لمی اجي محمد ولي عادل دی او خلینو زاته کاندیدان چې ځانونه کاندید کړي ته دی واقعي ځانونه د افغانان بولي او د افغانستان نمائندگان بولي دوی د پولیسي معبد ته پلا و بولي چې دلته څه مظلومان پراته دي او پر څه شي باندې پراته دي په زرها و انسانان پراته دي دا لاس کال کې چې ځا خارجانو غلولي دي تا
هلته په زندان کې غرزولې دي.
رسول احمد زم د لوګر ولایت د یازر ولسوالۍ نه. د افغانستان اسلامي جمهوری دولت د اطلاعات او فرهنګ د وزیر صاحب څخه په ډیر احترام هیله کوم چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت اړوند ټولې رسنۍ باید په یو شان کنټرول او سانسور شي. که یوازې د افغانستان ژوندون تلویزیون کنټرولېږي او طلوع تلویزیون، سلام وطنداره او ځینې نورې راډیوګانې چې د ایران دولت لخوا سپور کېږي نه کنټرولېږي، د پښتنو او د پښتون په قام به کلتوري، مذهبي او ژبنیز یرغل وي.
د افغانستان دولت نه په ډېر احترام هیله کوم چې هغه سریالونه چې د افغانستان په سیمه ییزو تلویزیونونو کې خپرېږي هغه د افغانستان د فرهنګ خلاف دي، هغه د نه خپرېږي. دومره دغه سریالونه دي په پښتو او دری دواړو ژبو باندې ترجمه شي، هغه سریالونه ښایم چې د افغانستان د فرهنګ خلاف نه وي.
ضرور چې روسان ډال د افغانستان نه ووته، خو په زرهاو تریپ کې خودي په زرهاو ټانګونه پرې شو، هغه خیر د افغانستان په در خوړلې یا نه خوړلې یا افغانانو خرڅ کړي هر رقم چې هغه وشو، خو دې چې کوم ځای نه جوړ کړي هغه بېرته ورانه، کوم ټانګونه چې کوم ځای کې دي هغه بېرته ورکو وړي، نه هغه دې افغانان ته څه خدمت وکړو، کوم دغې جوړ کړو، کوم یې چې غټ هسپتال یې جوړ کړو د خارج په سړی باندې، موږ اوس پاکستان او هندوستان ته ځو.
زما نوم جاوید دی، د یو افغان په نامه د کابل ولایت څخه سره په تماس کې یم. د یو افغان په نامه یو خپل نظر غواړم چې د ستراتیژي تړون په باره کې یو وړاندې کوم چې حق مې دی. دا ستراتیژي تړون چې دی زما په نظر باید دا کوم وادې چې رئیس صاحب دوی څلور چې دي دا باید دوی موږ ته راکړي، لکه څنګه چې یو امتحان یو معلم اخلي د یو شاګرد ته یا یو استاد امتحان اخلي یا یو ملا د یو شاګرد امتحان اخلي، بعد هغه یا لنګوټه ورتړي یا په اصطلاح په غاجي ته دا یا یو شمله ورتړي یا شاید تاما ورکړي، نو هغه یو امتحان ورکړي، یا د سوالونه جنیو کې سوالونه ورکړي کې بعد هغه یا اسناد ورکړي یا شاید تاما ورکړي یا لاسلیک ورکړي یا لنګوټه ورکړي. نو موږ غواړو چې دغه امتحان د دې څه زموږ دولت واخلي، بعد هغه ستراتیژیک تړون وکړي، د ستراتیژیک تړون ملاتړ وکړو.
قهار د هلمند ولایت د مرزي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د جمهور رئیس احمد کرزي څخه دغه هیله ده چې دغه د امریکایانو سره دغه تړون امضا نه کړي، د چیرې امضا کړي دا د ټول افغانستان دپاره د خطر دپاره خطر.
نن د مان رحیمی د کندهار ولایت څخه نړیوال ځواکونه مرسته کوي شي، او هغه افراد چې نړیوال ځواکونه په ډیر مرسته مخکوه او ډیر معاشات ترلاسه کول، نو تر هغه پر دې باندې اوس بند شوي دي، نو د هغه زورواچو سره ولاړ شوي دي، د هغه متقابل لارې غوره کړې ده. نو شنه د مشکلات په خاطر چې دا هغه نوم واخلم، خو زه داسې زورواکان وینم چې د خلکو پر جوړ شوو ملکو باندې دوی قبضې لګوي او د هغو خلکو سره بیا پیسلې کوي د پیسو په مقابل کې. زه د حکومت څخه دا تقاضا کوم چې دا زورواکان دوی را مهار کړي، او نور یې دغه مظلوم ملت د لیوانو په څېر نه پرېږدي چې د لیوانو او پسو یا ګوسفندانو په څېر د دوی سره چال چلند وکړي. یو وړاندیز ټول افغانانو ته، بالخصوص هغو خلکو ته، افرادو ته چې دوی اوس په نږدې شبکې سره لاس ګرېوان شوي دي، دوی په مستاره ایډیانو باندې ډېرو قوي شخصیتو ته سپکاوی کوي او همدارنګه په بله معنا شکنځل کوي. نقایش من دې ځوانانو څخه دا دی چې دوی په اصلي ایډیانو کې خپل منطق او استدلال کار کوي، شکنځل کول بې ځایه خبرې په چاپ کول دا د حل لاره نه ده.
خبرې کوم اپلیکیشن د زرین په وایمه بعضې رسنۍ وایي چې د هندوستان د کرکټ بورډ رئیس نه غوښتل چې په آسیایي جام کې د افغانستان کرکټ داخل شي. دا رسنۍ زه په ګوته کولی شم که ځوانان فیملی ده په هغه کې ده، نه پوهېږم ننګرهار که ده کابل که ده که چېرې ده، د سړی نظر ډېره ګیلمن یم. د هندوستان ډېر رول لوبولی ده د افغانستان په خاطر چې افغانستان داخل شي آسیایي شي ده.
د نظامي امر را د خپل خانه سره نه ده
زمز شکایت دا غدی هلمن رادیو نه ځکه چې هلمن کې د رادیو نه څه پټول او لوسالي کې کار وکړي نو ځکه چې هر ولایت کې څه رادیو لري چې په هغه ولایت کې څه عام کار وکړي په عمل کې نو انا چې خو دې لوسالي دې چې پټول او لوسالي کې دا زیاته کمزوري ده چې نه یو د ټلیفون ضروري خدمات تر اړین نه یو نه رادیو په داسې رقم حکومت داسې رقم کار دې داسې رقم شکایتونه دې مشخو
لکه سره ګامولو سوالې څخه دا بلخه په مستعصف په استبا کې نو ته ګامولو سوالې د جین پر رسیدو سره د خاص روغان څخه بیا د پوره د څنګه په ساحه کې د سړک د تخریب په خطر باندې د خاص روغان سوالې د جرګو سره مخامخ پر افغان دولت ځخ کو چې دغه مشکلات په حق باندې د کوم اقدام وکړي نو موږ به راتلونکي انتخابات تحریم کړو
چاپور خبر کوم د بیسی دولت علینا او زما دا پیغام دی د حکومت ټولو چار واونکو نه مطلب استخبارات والا نه او اردو وزارت دفاع نه وزارت داخله نه د کرزي صاحب نه دغه چپلر له سوالې کې هغه دوغنا کسان چې علي کوم وا خلک د دې شو خیا تعال کړي دي چې ټول له دې کسان استانه غو نه چې کوم په زنجیرو تړلې یو په نه مزه غوښتل چې دا لارو مې نه ونی چې ورونه ونی چې ښکارا څه بده یا ورته دا خو دلې له استانه غو نه چې وي زموږ تر وزیا او تر زمونږ زمونږ بازارګان ملي ودی دوی غلل کړی دي ظالمانو هغه ظالمانو بیا په دې سره دا کړی چې څه چې چې وګه په زنجیرو تړلې استانه غو نه وړي ورته
فضل الرحمن د زابل ولایت د پیغام د ازادي راګې ته پرځم خلک د څه د حقوقو په اړه کې د سجن د خپل حقوقو ناری او زموږ حق عراقي اما دا د څه د حقوقو مسله باید په ازادي راګې کې د دیني علماو سره تفصیل شي ډیر مننه د ازادي راګې
وسه دا روان ول حق وکندار او څخه څنګه د امریکا د ملي کومه دا شوه دا سم په سم کې تایید او مخکمه حکومت په افغانستان کې د دین رامسي پولیس اداره مشي او تربیه مشي د کومه کمانډانان د ولسوالۍ او د ولایتو بدل مشي شو افغاني تبع افغان باندې مهم خلک رامسي سر په سر کې دا امریکا اداره ولس کار شوې دي او په پنځه کال کې بلاګ دی دې راشي خدای فور لسم کال اول اورځ یستي پیاد دا یستي نشانه کبدون او پولیس درانه کوشش په مشوالې او په کور کې پولیس وازه د خلکو سره کوي لکه دشمني مکه دشمنان چې دی شای دا دغه ته ایدوم
دا ولاته ګراوت مشوالې ستا سره پیغام ته ځم ګراوت په مشوالې کې د محلي پولیس کمانډان دی چې د خلکو سره پر پاتری باندې کده تاریخ اقتصادي کده څنګه پاتری پر ار وطن باندې شل شل لا کساندار غواړي یو بل مشوالې په بل وطن کې کده څو سید کمی لا څو خپل مشوالې شلم کیږي
رسول احمد زم د لوګر ولایت قزر ولسوالۍ د افغانستان جمهور اسلامي جمهوریت دولت څخه په ډېر احترام هیله کوم چې د افغانستان د دولت اړوند ټول اداراتو ته په پښتو او دري ژبو یو شان مکتوبونه لایحې ولیږي. دا به موږ سره ډېر زیات ظلم او زیاتی وي چې یوازې په یوه ژبه باندې ټول افغانستان ته لیکنه کیږي.
د کوټي څخه سره نن د نوي کوم څخه زه خان وزیر سر کوم دلته په پاکستان کې موږ د حکومت د ستندل ډیر په عذاب و سم نه پر نه ولې په هیڅ رقم نه په پیسې نه کې نه ده یا موږ د افغانستان د حکومت ځای له کوم شي یا موږ واړی راځګر دی یا واړی یا موږ خاطر کې دی مو خاطر به خې د حکومت څخه په عذاب و سلام
نو دا پیغام دې زړه ورته چې کډړ وایي نن ما دا خوښ ته چې دا کوم لرګي په دروازو په شکل باندې چوکاټونه راوړي خپلې راوړي دا ورته چې شل او دې ګاډي روان دي د شپې روان دي چې دا باندې کډړ کې لرګي یو په دوشه قیمته شوی دی د خور روان دي پاکستان ته روان دي چې د کډړ دلارې او نګرار ته روان دي شپې د ورځې ټک ټک ګاډي روان دي ما دا خوښ ته دا لرګي زړه دربن شي
محمد احمد ته کې پکې څه خبره کو نور موږ جنگ او جنې نه غواړو موږ په هلمند کې دي تر افغانستان کې دي سولې او ثبات راکې
د ننګرهار ولایت د اچینو له سواله د عبدالخیل نه خپل پیغام سپتوم هلمند يم چې نشر کړای دغه تا د اچینو له سواله په ساحه کې د پیښوالو قوم او د لشکری اسلام ترمنځ یو مازیله رامنځته شوې ده چې تقریبا د 29 کال د جدي میاشتې د 14 مینه را په دې خوا په وقایع ډول سره جګړې تر سره کوي او په لوی لارو کې سره خښوي. هیله مند یم چې زمونږ پیغام ضرور نشر کړي او دولتي چارواکو ته ورسوي. دولت ورته د خیر په غونډۍ ناستای او دلته د عوام خلک بې ګناه خلک سره کتلږي، سرونه سره نیولي په وقویز ډول باندې جګړې سره ترسره کوي. د ازادۍ راډیو د دغه ننګرهار د علاقې کوم مربوطه خبرې اعلان شي باید په دې باندې رپورټونه نشر کا.
زلمی خاکیار د پکتیا ولایت مرکز گردیز څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د خپل نظر نه یو پیغام تاسو ته وړاندې کوم. نن ورځ ما واورېدل چې په پارلمان کې محترم پارلمانیان د سګرټو قانون تصویب کړه. زه په دغه قانون باندې په خپله ډېر خوښ شوی یم. دا یو مثبت ګام ده. د ما په شخصي نظر باندې زه دا وایم چې په د ټولو افغانستان قوانین باندې چې تصویب شوی دي دا جهیت قانون ده. په ده مانا چې دا په عملي توګه په ده شاید چې په عملي توګه دا قانون تصویب شي، نو دغه یو مثبت ګام ده. خدای دې وکړي چې د پارلمانیان محترم پارلمانیان د همش لپاره دا رقم ښکل قوانین دې تصویب کړي چې عملي بڼه ولري.
دیواج خا وزیر پاکستان ولایت دیواج خا د ولشانی شهیدم کایم موږ دې لارې دا مشکل دی چې موږ دا عرب شنه ده او خپل خا کې ډېر مشکل دی. هلته دا میاشتې درې میاشتې کتار دي دلته نظامي خلک ناست وي او څوک یې غور نه کوي چې دوی لاس په شخصي موټر ولا په کې د کتار نشته لای. موږ دا خواهش لرو د ولایت څخه وزارت مرکز ده موږ دا لارې مشکل دی حل کړي.
در کورونا چار وزاره دوار مجلسین در وزیران و شورا لطول و آلوند و ارگانون پا دیر احترام حلکو تا برشنایی تسکیرو که در افغان او اسلام تاکای اضافه کلید.
فمیولا خلیمی تن داریم در پاکیه تن دنه ولزولینا یادوار زما غوښتنه له تاسو څخه دا ده، کله چې په افغانستان کې انتخابات شروع کیږي نو تاسو داسې کاندید ته رایه مه ورکوئ چې هغه یوازې خپل ځان لپاره شخصي ګټې کوي. نو تاسو هغه کسانو ته رایه ورکړئ، غاړه مو بند شه، داسې کسانو ته رایه مه ورکوئ چې هغه د تاسو د رایه څخه سوء استفاده وکړي.
نصیب الله خالقی د روزګان ولایت دګیرداب د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژنم. زه د انتخابات د خپلواک کمیسیون پکلکه دا خواهش کوم چې په ګیزاب ولسوالۍ کې چور سیاست مرکز کې ډېر ښه امنیتي او تقریبا د ګیزاب ولسوالۍ شپېته یا پنځه فیصده دقدر امنیتي پوښښ لاندې دی. درې په ګیزاب ولسوالۍ کې یو کدانه کارت هم توضیح کړی نه دی، ځکه کارت به دې خاطر توضیح نه کوي چې دوی د روزګان ولایت څخه مامورین راواتول او دا کارت دقه توضیح د دایکندي په نامه کول. نو که ګیزاب خلکو ډېرې مظاهرې وکړي چې موږ د دایکندي په نامه کارتن نه غواړو چې په تېرو انتخاباتو کې دایکندي مته نه په ولسي جرګې او نه په ولایتي شورا کې حق راکوي چې د ګیزاب ولسوالۍ کې باید د انتخابات راتلو کارتنه توضیح شي.
زه انور صدیقی د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ نه تاسو سره مخاطب یم. د ولایتي شوراګانو کوم انتخابات چې روان دي، یا ریاستي جمهوري انتخابات دي، د ازادۍ راډیو له لارې یو پروګرام ترتیب شوی و چې یو کلی زرغږونو په نامه و، هغه مو تعقیب کړی دی. زما ټولو اورېدونکو نه دا هیله ده چې په همدې کې دا ټول هغه تمثیلونه چې واقعي وو او که غیر واقعي وو، هغه ټول تمثیلونه ټول واقعیت کې نغښتي وو، هغه پکې تمثیل شول. اوس د دې پرګرام نه د ګټې په اخیستو سره ټول افغانانو باندې غږ کوم که تاسو ریاستي جمهوري دولت لپاره رئیس جمهور ته رایه ورکوئ، خپل امانت دا یوه غوټه امانت دی، او که ولایتي شورا د پاره خپل سرنوشت وکړئ نو خپل مستقبل په خپله وټه کوي.
مسلمان اور ملی انگیزہ والے وطن پر جوڑا ہونے کے لیے اسلام پتہ رکھنے کی کوشش کی.
آزادی اردن کو پروگرام آزادی ریڈیو وورید گن نور ٹیلیفونی پیغام نمو بل پروگرام کی خبر وہ دوستنی پروگرام وقت پائے تو خدای پامان.